ساعت د ورځې لس بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، زما عصمت څاروان سلامونه په یوې بلې خپرونې کې ومنئ. د دې ساعت په خپرونه کې په راز راز راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه پروګرامونه هم لرو. خو لومړی مو رابولم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی هم د مهمو خبرونو لنډیز. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو پر سپارلو د غور کانفرنس په لندن او کابل کې جوړ شي. د تخار ولایت د سری میاشتې د ټولنې رئیس د وسله والو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د اتمي وسلو د کنټرول اجرایي چارې خپل صدر اعظم ته سپارلې. د ایران یو ستر مذهبي مشر پرون وویل چې ایران به ګواښونو او هغو امتیازونو ته چې د رشوت وبلل تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته به دا هدفونه تعین کړي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او له فساد سره مبارزه وکړي. براون دا خبره پرون په ترینیداد او توباګو کې هغه مهال وکړه چې اعلان یې وکړ برېټانیا به د جنوري په 28مه نیټه په لندن کې د افغانستان د نړیوال کانفرنس کوربه شي. د برېټانیا صدر اعظم وویل چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې داسې واضح هدفونه وټاکي څو په نتیجه کې نړیوال ځواکونه له افغانستان نو وټلې شي. د ملګرو ملتو سرمشي بان کی مونچه د شاغلی براون ترڅنګ خبري کولې و ویل چې د لندن لا امنیتي غونډه ورسته به بل غونډه په کابل کې جوړ شي. د شاغلی براون د سرګندونو نور جزئیات له خبرونو ورسته په یو راپور کې دراورو. په تخار ولایت کې پولیسو د شنبه په ورځ ویل چې د دې ولایت د سری میاشتې د ټولنې مشر د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د تخار د پولیسو قمندان ضیاءالدین محمود وویل د سری میاشتې د مسؤل مقام مخدوم عبدالله د جمعې په ورځ د اختر له لمانځه وروسته هغه مهال ووژل شو چې نوموړی کور ته روان و. مخدوم عبدالله پخوا جهادي قمندان و او ممکن د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې وژل شوی وي، ځکه چې په تخار کې د دولت وسلوال مخالفان چندان نفوذ او فعالیت نه لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر حامد کرزي د سوریې عربستان له پادشاه ملک عبدالله سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو یو بل ته د لوی اختر مبارکي ویلې ده. د یو بل خبر لمخیل لارک څخه په وی بلې جلا اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزي مسؤول مقاماتو ته امر کړی چې په تخار ولایت کې د سری میاشتې د رئیس د قتل عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د کورنۍ اوسنی وزیر او اورسولا وان دیر لیین به د فرانسیس یوزف یونګ پر ځای د جرمنی د کار وزارت مسؤلیت په غاړه واخلي. یوزف یونګ د جمعې پر ورځ په کندوز کې د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه پر دوو ټانکرونو د بمبارۍ پر سر د رامنځته شوي جنجال له کبله استعفا ورکړه. په هغه راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ په بل ورځپاڼه کې خپور شو، ادعا شوې وه چې په کندوز کې د جرمني پوځ د ملکیانو د وژل کېدو په باب معلومات د پیښې په ورځ برلین ته استولي وو، خو له بریده یوه ورځ وروسته یونګ چې په هماغه وخت دفاع وزیر و وویل چې د ده له معلوماتو سره سم په حمله کې یوازې تروریست طالبان وژل شوي دي. د جرمني د حکومت سیاسي مخالفانو یونګ په دې تورن کړ چې یا له خپل ولس سره رښتونی او صادق نه دی او یا پر خپل وزارت کنټرول نه لري. یونګ له دغو تورونو وروسته استعفا ورکړه. او د ګرجستان د زرغون ګوند مشر ګیورګي ګاچیلاتس وایي چې د ده له هیواد څخه له افغانستان څخه اروپا ته د مخدرو موادو د قاچاق د ترانزیتي لارې په توګه کار اخیستل کیږي. هغه د ګرجستان له ویرسیا ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې د ګرجستان له پوتی پورت بندر څخه د کال تر اوټنو هیروین اروپا ته قاچاق کیږي. د انترفاکس خبري اژانس ته راپور له مخې د ګرجستان د زرغون ګوند مشر همداراز ویل د ډاټا نه شي امکان نه لري چې دولت چې دومره زیات مخدر مواد د ګرجستان د فاسد مقاماتو له معاملې پرته د ګرجستان له لارې قاچاق یوړل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د اتمي وسلو د کنټرول اجرایي چارې خپل صدر اعظم ته وسپارلې. د ولسمشر دفتر وویل چې زرداری پرون د ملي قماندې د چارو مسؤلیت چې پر اتمي وسلو څارنه کوي صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته وسپاره. دغه اقدام په داسې حال کې کېږي چې د بخښنې د هغه فرمان اعتبار تېره شپه پای ته ورسېد چې زرداری او نږدې متحدین یې د فساد او جنایي جرمونو له تورونو څخه معاف کړي وو. کارپوهان وایي چې د اتمي وسلو د چارو د کنټرول سپارل ښیي چې زرداری په وروستیو کې تر ډېر سیاسي فشار لاندې وو. د ایران وستر مذهبي مشر پرونول چې ایران به ګواښونو او هغو امتیازونو ته چې د رشوت وبلل تسلیم نشي او د خپل اتمي ټکنالوژي له حقه به تیر نشي. د ایران د خبرګانو د ځواکمن شورا غړي احمد خاتمی دا څرګندونې د هغه پریکړه لیک په ځواب کې وکړه چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي ادارې تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې ایران په پټه د یورانیمو د غنی کولو د پروسې د پرمخ بیولو په خاطر غندل شوی او له دې هیواد غوښتل شوی چې په هغو اتمي بټیو کې چې اوس معلومی شوی دی د یورانیمو له غنی کولو سمدستي لاس واخلي. دا په تیرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتو د اتمي انرژۍ نړیواله اداره داسې پریکړه لیک تصویبوي چې پکې پر ایران انتقاد کیږي. سعودي عربستان په خپل ګاونډي هیواد یمن کې له یاغیانو سره په جګړه کې د ستراتیژیک بری ادعا وکړه. د سعودي عربستان د دفاع او هوایي چلن برستيال وزیر شهزاده خالد بن سلطان وویل د دې هیواد ځواکونو په خپل خبره کې د جبل داود په نوم یو ستراتیژیک غر له یاغیانو څخه نیولای دی. سعودي عربستان وایي وروسته لدی چې د حوسی په نوم د یمن شیعه یاغان د یمن شیعه یاغیان د رواني میاشتې په لومړیو کې د یمن له خاورې سعودي ته واوښتل او دوه سعودي پولیساتي ووژل. د هغوی پر خلاف جګړه پیل کړې ده. روسي مقامات وایي چې د جمعې په ورځ بمی چاودنه سبب شوې و چې د دغه هیواد یو اورګاډی له پټلۍ واوړي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه مړه او نږدې سل تنه نور ټپیان شي. د روسیې د کورنیو استخباراتو د ادارې یا FSB مشر الکساندر بروتنیکوف وویل وروسته له دې چې ماهرانو د مسکو او سن پیټرزبورګ ترمنځ د پیښې په ځای کې د بم ټوټې وموندلې د تیرورستانو په باب پلټنې پیل شوې. د روسیې د اورګاډو د چارو رئیس ول چې دوهمه چاودونکو وسیله پرون د لومړی پیښې ځای ته نږدې په تصفیوي عملیاتو کې شنډه شوه. په 2001 عیسوي کال کې په همدې پټلۍ بمی چاودنې د مسافرو اورګاډۍ له پټلۍ واړاو او شاوخوا دېش تنه شوبل کړل. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له عراقي مشرانو وغوښتل چې د انتخاباتو پر هغه قانون اختلاف پای ته ورسوي چې راتلونکی کال د ملي انتخاباتو لپاره ضروري دی. سپینې ماڼۍ وویل چې بایدن پرون له عراقي مشرانو سره خبرې وکړې او هغوی یې وهڅول چې داسې ترتیبات ونیسي چې په نتیجه کې انتخابات ترسره شي. د عراق د پارلمان غړیو د رواني میاشتې په پیل کې د انتخاباتو په باب یو قانون تصویب کړ، خو د عراق د مرستیال ولسمشر طارق هاشمي له لوري ویټو یا رد شو. ټاکل شوې ده چې انتخابات په جنوري کې ترسره شي، خو ترڅو چې د عراق د ولسمشر شورا د انتخاباتو قانون نوی تصویب کړي انتخابات په خپل وخت نشي ترسره کېدای. په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې آیا په دې هیواد کې د مسلمانانو د جماعتونو پر منارونو بندیز ولګول شي او کنه. دا مسئله د سویس د شي ارخي ګوند په وړاندیز ټول پوښتنې ته وړاندې شوې. دا ګوند ادعا کوي چې منارونه د سویس د اسلامي کولو د ستراتیژۍ و برخه ده او د قدرت غوښتلو نشه. دا موضوع وروسته له دې ټول پوښتنې ته وړاندې کېږي چې پر منارونو د بندیز پلویانو یو لک لاسلیکونه راټول کړل. د سویس حکومت له خلکو غوښتنه کوي چې پر منارونو له بندیز سره مخالفت وکړي او ویلي دي چې دا مسئله به مذهبي ازادیو ته زیان واړوي او د سویس تصویر به بد معرفي کړي. دا ول د دې سات خبرونه. ساعت لس بجې او نه دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو پر سپارلو د غور کانفرنس به په لندن او ورپسې کابل کې جوړ شي. د تخار ولایت د سرې میاشتې د ټولنې رئیس ته وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی. د کندوز له دارالتعدیب څخه بندیان تښتېدلي. د برتانیا د سلطنتي ځواک د سمندري قواو یوې ډاکټرې ته په افغانستان کې د زړورتیا په خاطر د پوز مهمه جایزه ورکړل شوې ده. د ځینو نورو راپورونو په پای کې به ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونه واورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون پرون په ترینیداد او توباګو کې خبري کړې دي او همدارنګه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره کتلې دي. په دې کتنه کې او ورپسې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې دوړو چارواکو د افغانستان په باب د جوړیدونکو کانفرنس په اړه څرګندونه کړې دي. صدر اعظم ګوردن براون وویل چې د راتلونکي کال په پیل کې به د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس مرسته وکړي چې دا هیواد خپل ځواکونه بیرته وروغواړي. ښاغلی براون دا خبره د شنبه په ورځ، یعنی پرون، په داسې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکي منصرفه کتنه کې وکړه چې په بریتانیا کې د دغه هیواد د افغان ماموریت په باب ولسی ملاتړ مخ پر کمیدو دی. د ښاغلی براون په وینا ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس د جنوري په 28مه چې د سلواغې له 9مې سره برابرېږي په لندن کې جوړ شي.
The purpose of the conference, which I will open and the foreign secretary will chair, is to drive
the conference هدف چې زې پرانیزم او د بهرنوي چارو وزیر به پر مخ بوزي په افغانستان کې زموږ د کمپاین اجرا ده چې د پوزي ځواکونو له زیاتېدو او سیاسي خوځښت سره ملګري او د نړیوال ټولنې په لوبړي توګونو کې متمرکز وي.
And marshal the maximum international effort
په دې کانفرنس کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون، په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په نړیوال اطراف کې درستی شامل خو بیا همدارس د افغانستان گاونډیان ګډون وکړي. براون مخکې لا د دې کانفرنس کوربه توپ ته چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو په وړاندې جوړیږي چمتووالی اعلان کړی و. ګوردن براون په ترینیداد او توباګو کې د کامن ویلت یا مشترک المنافع هیوادونو د سرمنشي په څنګ کې وویل چې په دې کانفرنس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په باب خبري وشي، څو په دې ترتیب په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول کم شي. د بریتانیا صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې موږ اړتیا لرو یو سیاسي هڅه ده څو زموږ له روانو پوځي هلو ځلو سره هماهنګ شي. براون په ترینیداد او توباګو کې همدارنګه له خبریالانو سره تر خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې کانفرنس دوهمه غونډه به وروسته په کابل کې جوړ شي.
Within 6 months we will want a clear plan for police training. And that means that the corruption that has been identified in
مش په شپږ میاشتو کې د پولیسو د روزلو لپاره د یو څرګند پلان غوښتون کیو او د دې معنا دا چې باید د پولیسو په منځ کې فساد تشخیص شي او ورسره مبارزه وشي. ولسمشر کرزی باید د کابو څلور سوه ولسوالانو د ټاکلو کار بشپړ کړی وي چې هغوی خلکو ته د خدماتو د رسولو چارې اداره کړی شي. بریتانیا همدار راز ویلی دی چې افغانستان ته به 1500 سرتیری ولی شي. دا هیواد حاضر ده په افغانستان کې 9500 سرتیری لري او د ناتو له نورو هیوادونو غواړي چې افغانستان ته له 1500 پورې نور سرتیری واستوي. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته د څه باندې 10000 نورو عسکرو په لیږلو غور کوي. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان ته نور روزونکي واستوي څو افغان امنیتي ځواکونو د خپل خاورې د امنیت چارې په خپل غاړه واخلي. د تیرې اونۍ په پای کې امریکایي چارواکو ویلي و چې له افغانستان به امریکایي پوځیان په اتو یا نهو کلونو کې وځي. خو د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي چارواکو د دې خبرې په عکس العمل کې ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په هغه صورت کې چې په وسلو سنبال شي او روزنه ورکړی شي په 4-5 کلونو کې به د هیواد د ټولو امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو جوګه شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د قواو قمندانان وایي چې د دې لپاره چې د کندهار ښار د احتمالي سقوط مخنیوي وشي، د دې ښار د دروازو امنیت باید ټینګ شي. خو په دې ارتباط د کندهار والی څه وایي؟ همدا پوښتنه فرشتې جلال زید کندهار لوالي ډاکټر توریالی ویسا څخه کړې ده او ښاغلی ویسا یې ځواب ورکړی.
دا واځه که فرسینه ده چې به دویم چې دا فقټي او تبلیغاتي جنبل لري د کندهار د افغانستان د نورو ولایت پر کم امنیت تامین دي. ټول مسایل فعال دي، زموږ مکتوبونه، زموږ ادارې، ټول خلک د اختر د مراسم لپاره آماده کېږي او زموږ امنیت ورسره د ښار څخه د ولسوالۍ په خوا پراخه کېږي. مشکلات خو چې درلوده هغه ځایو امنیت اوس هم شوی دی. مثلا د ډنډ ولسوالۍ کې د نخونی ساحه چې ډېر مخالفینو د تګ راتګ پکښې کې زیات و، هلته زموږ امنیتي پوستې دي، د کاناډایانو پوستې هلته دي، زموږ د ملي اردو کتابتورې دي. همدارنګه د کندهار د ښار په شمال کې د ارغنداب ولسوالۍ چې هلته هم موږ د درې میاشتې مخکې ته مشکلات درلودل، هغه هم اوس د خدای په فضل د دوستانو په کومک او زموږ د خپل ملي امنیتي ځواکونو په کومک هغه صحیح هم ټول تر کنټرول لاندې دي. تر خفیز پورې خلک ته ګوره تک کوي، د خفیز لار هم خلاصه شوې ده، هلته هم څو ورځې دمخه لار خلاصه شولو او هغه خلک هم اوس ته ګوره تک کوي. شولیکوټ، میوند، ژړې یوازنی ځای چې موږ مشکلات پکښې کې لرو هغه د غورک او د میانشین ولسوالۍ دي چې هلته شی شته. غورک کې څوک نشته، خلک سره نشته پکښې کې، ټول خلک یې په ښار ته راغلي دي، نږدې ولسوالۍ ته تللي دي. په خاطر موږ چندان په لاس نه دي کړي چې هغه ځای هم په خپل اختیار کې ولرو، خو بیا هم پلان لرو چې هغه ډېر ژر شرایط آماده کړو تر څو خلک بېرته ولاړ شي. هلته دا فقط نور انتحاري او دا مسایل چې دي، انتقال کول مواد په ښار ته خلک انتقال، هغه هم اوس نهایت کنټرول شوي دي. خلک زموږ سره ډېره همکاري کوي، دوی دغسې د رستا په حالت کې دي، پر یوه ځای باندې نشي پاته کېدلی. فقط د درې څلور نفري ګروپي شکل باندې چې دغه عملیات دي اجرا کوي.
نو تاسو د ده خبره رد وی؟ یعنی
زه د دې منطقې د امیر په صفت او هغه راپورونه چې زه د ساخت قواو څخه اخلم، موږ هره چهارشنبې امنیتي مجلس لرو. زموږ سره د کاناډایي قطاعت قمندان د دریو په ښار کې د امریکایي قطاعت د بخش مسؤول د هغوی سره، یا مثلا د پولیسو د قسمت څخه چې هلته هم امریکایي مشاورین شته، هغوی په دې مجلس کې اشتراک کوي. د یوناما نفر یو ده، نور امنیتي ارګانو لپاره زموږ سره اشتراک کوي. دا موضوع به سره خبرې بحث ده، د دې چا سره دا سوال نه دي. زموږ هر څوک په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي، امنیت ډېر حاکم دي. د ښار خلک تاسو که د کندهار د ښار بیروبار ووینئ په دې ورځو کې نهایت زیات دي. بازارونه د کورو جوړېدل، اداراتو فعاله کېدل، د مکتبونو دا ټول فعال دي. موږ هېڅ مشکل نه لرو په دې سره کې، چا سره هېڅ دا تشویش نشته چې یوازې بعضې تاجدونه موږ او دښمن د خوا څخه محبس باندې بیا د یوې امرې د راپورونه مختلف راځي. هماغه کې هېڅ امکان نه لري چې محبس کې دا پراڅو کته ورنږدې شي. د سره بېخي امنیت هلته ډېر د مختلفو جهاتو څخه تامین دي. یعنې هېڅ موږ تشویش نه لرو په دې سره.
والي صاحب، تاسو د بلوچستان سره بېخي نږدې پراته یاست، دا د امنیت په څرنګوالي باندې څونی تاثیر لري د کندهار ولایت؟
هغه لانګ رام کې چارته تاثیر بلري. یعنی اوس ستیر لپاره سپین بولدک یو د هغو ولسوالیو څخه دی چې منتهای امن هلته پکښې شته. حتی دا چې کسان فج په چمن کې کار کوي، اما د شپې په بولدک کې شپه تېرېږي، اوسېږي، په دې خاطر چې هلته ډېر امنیت شته. موږ هېڅ تشویش نه لرو. سپین بولدک نفوس یې نهایت زیات شوی دی. یعنی اوس هغه تقریبا تر بعضې ولایاتو چې تاسې په افغانستان کې د پیژني، تر هغه اکثر ولایاتو له سپین بولدک ولسوالۍ د نفوس په لحاظ، د کاروبار په لحاظ، یعنی تقریبا اویا زره دوکانه په سپین بولدک کې په ښار کې شته. یعنې اویا زره دوکانه تاسې په ډېرو لویو ولایاتو کې را پیدا کولی شي.
د کندهار والي توریالی ویسا و چې ویلې د کندهار امنیت ته کوم خطر متوجه نه دی. تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ناټو قمندانانو ویلي و چې د دې لپاره چې د کندهار ښار د احتمالي سقوط مخنیوی وشي، د دې ښار د دروازو امنیت باید ټینګ شي. روانه اونۍ وروسته لدی چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې ستراتیژي اعلان کړي، د امریکا پوځ به تر 9000 پورې سمندري پلی سرتیری هلمند ولایت ته ولیږي او په دې ډول به په دې ولایت کې د امریکایي پوځیانو شمیر دوه برابره شي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د عالي رتبه امریکایي مقاماتو له قوله راپور ورکړ چې دا سمندري پلی سرتیری به په نیویارک د سمندري پلی سرتیری به تر هغو هلمند ته روان نشي چې ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په باب ملت ته وینا نوي کړې. اوباما تېره اونۍ وویل چې نور غواړي د افغانستان لانجه پای ته ورسوي. هلمند ته د امریکایي پوځیانو د استولو هدف له طالبانو څخه چې په وروستیو میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي د سیمو تصفیه کول دي. د واشنگټن پوسټ راپور له مخې د دغو ځواکونو له لیږلو وروسته به زر تنه پوځي روزونکي هم ممکن د راتلونکي کال تر فبروري پورې واستول شي. ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه عالی رتبه مقام جنرال جیمز کانوی له قوله لیکلي چې د ولسمشر باراک اوباما له لوري شاید چې ډیر ژر افغانستان ته د زرګونو نورو عسکرو د لیږلو اعلان وشي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ورمه ورځ مو له فراز څخه د بندیانو د تشتیدو راپور درلود. نن له کندهار راپور لرو چې کندوز راپور لرو چې د دغه ولایت له دارالتعدیبه لږ تر لږه 12 تنه بندیان تشتیدلي، خو یو شمېر یې بیرته نیول شوي دي. نور محمد سهیم له کندوز حال راکوي.
له کندوز دارالتعدیب څخه را رسیدلی رپورټونه وایي چې تیر ورځ په داسې حال کې چې د لوی اختر د مبارک ورځو مراسم جاری وو او د خلکو ترمنځ راشه درشه روانه وه، په دغه دارالتعدیب کې له شاملو دوه نجونو پرته ټول هلکان تښتېدلي دي. د دغه دارالتعدیب مسؤول مولانا ارشاد د دې پیښې په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه د اختر د خوشحالیو په لړ کې د پیرهدار له غفلت نه راولاړه شوې ده چې په ترڅ کې د دارالتعدیب تقریبا ټول 12 تنه هلکان په تیښته بریالي شوي دي. خو ده زیاته کړه چې له خمرغه د کندوز د امنیه قمندانۍ د پولیسو په همکاري له تښتېدلو څخه 8 تنه بیرته نیول شوي او 4 تنه یې لا تر اوسه پورې لا درک دي. لکه چې وایي ښاغلی ارشاد دی پښتنې په ځواب کې د دغو بندیانو د تیښتې یو لوی عامل په دارالتعدیب کې د امنیتي خلکو کمبود و. بالا داسې وویل په دارالتعدیب کې امنیت نه لرو، یو نفر عسکر کله کولی شي دغه مهمه دنده پر مخ بوزي. د په دې لړ کې یوې بلې مهمې ستونزې ته اشاره وکړه. داسې وویل هغه کسان چې د ماشوم په عنوان دلته راستول کیږي 25 کلن دي او صحت عامه او څارنوالي یې د 14 کلن په نامه رالیږي. تاسو راشئ له نږدې وګورئ، په دارالتعدیب کې د ګیرې او بریتو خاوندان ناست دي. آیا د دې کار دلایل به واسطه وي که څه بل څه؟ په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی ارشاد هوکې یا واسطه ده یا رشوت چې غټ غټ نارینه د هلکانو په نوم رالیږل کیږي. ده زیاته کړه چې د کندوز په دارالتعدیب کې جمع 14 تنه هلکان او دوه نجونې تر روزنې لاندې دي چې په هلکانو کې 10 تنه له 20 کلونو څخه د زیات عمر خاوندان دي چې ساتنه یې موږ ته ډېره ګرانه ده. د دغه دارالتعدیب د امنیت ستونزه مو د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمنمل عبدالرحمن اقتاش سره هم شریکه کړه. ده په داسې حال کې چې د بندیانو فرار د پیرهدار غفلت وباله وویل چې که څه هم د بندیخانو او دارالتعدیبونو د شاملانو دوسیې او نور حسابونه په عدلیه وزارت پورې اړه لري او امنیه قمندانۍ یوازې امنیتي دنده په غاړه لري، خو بیا هم ویلای شي چې د دغه دارالتعدیب د امنیت لپاره یو کس نه بلکې درې تنه ساتونکي ګمارل شوي دي چې له بده مرغه د دغې تیښتې په مهال په خپله دنده کې نه وو او د اختر د مراسمو په ترڅ کې چیرته تللي وو. ده هیله ښکاره کړه چې د تښتېدلو پاتې 4 تنه به هم ډېر ژر ونیول شي.
ل کندوز څخه نور محمد سهیم چې ویل دغه ولایت له دارالتعدیب څخه یو شمیر بندیان تشتیدلی خو یو شمیر بیرته نیول شوي دي. پرون مو له فرا څخه هم راپور درلود چې په دغه ولایت کې یو شمیر بندیان په تیښته بریالي شوي دي. د کندوز په ګاونډي تخار ولایت کې پولیسو پرون وویل چې د دې ولایت د سری میاشتې د ټولنې مشر د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د تخار د پولیسو قمندان ضیاءالدین محمود وویل د سری میاشتې د مسؤول مقام مخدوم عبدالله د جمعې په ورځ د اختر له لمانځه وروسته هغه مهال ووژل شو چې نوموړی کور ته روان و. مخدوم عبدالله پخوا جهادي قمندان و او ممکن د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې وژل شوی، ځکه چې په تخار کې د هغه په وینا د دولت وسلوال مخالفان چندان نفوذ او فعالیت نه لري. خو له دې سره سره لا وختي ده چې په دې باب قضاوت وشي. که څه هم له پیښې وروسته حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي، خو د تخار څارنوال محمد وزیر جلالي وویل چې د سرې میاشتې د وژل شوي رئیس مخدوم عبدالله د قتل په تورې څلور تنه شکمن کسان نیولي دي. له بلې خوا ولسمشر کرزي د دې پیښې په باب د تحقیقاتو امر کړی. کرزي د شنبې په ورځ مسؤولو مقاماتو ته امر وکړ چې د دې پیښې عاملان ونیسي او سزا ورکړي. وسلوالو طالبانو او د افغانستان د دولت نورو مخالفو وسلوالو تر اوسه پورې د مخدوم عبدالله د وژنې په باب څه نه دي ویلي. د اسلامیک ریلیف په نوم یوې خیریه موسسې په کابل کې پر لسګونو هغو بېوزلو او نسبنو کورنیو غوښه وویشله چې په کیژدیو کې اوسي او د هوا له سړېدو سره ستونزې ډېرې شوي دي. د دې موسسې مسؤلان وایي په کندهار، کابل او مزار شریف کې به پر سلګونو نسبنو کورنیو غوښې وویشي. دا خلک چې کله ناکله ورسره سوداګر او خیریه موسسې مرسته کوي له دولت غواړي چې د سرپنا غمې وخوري. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
د اختر په دویم ورځ د کابل ښار د تایمنوی په سیمه کې د لسګونو هو کېدو په اوسیدونکو کې د اختر د لمانځنې کومې نښې نه لیدل کېدې چې په یو سپین موټر راټول وو او د خیرات غوښې ترلاسه کولې. د دې ځای د څه کم دوسو بېوزلو او نسمنو کورنیو د اختر تر ټولو لوی خوښي ښایي همدا و چې د اسلامیک ریلیف په نوم له یوې خیریه موسسې نه یې خپله 55 کیلوګرامه برخه غوښه اخیستله. په کابل کې د اسلامیک ریلیف بریتانوي خیریه موسسې یو مسؤل جمشید لودین ازادي رادیو ته وویل دوی د کابل په بیلابیلو ځایونو کې په نسمنو خلکو د غوښو د ویشلو پلان لري. مونږ پخوا دلته راغلي یو، سروې مو کړی ده، د هر ځای د اوسیدونکو شمیر مو معلوم کړی دی، لیستونه مو جوړ کړي دي او له هغې سره سم مو غوښه په خلطو کې اچولې او ورته راوړې مو ده. د بګرامۍ ولسوالۍ قرغې او د ببرک چمن کیمپونو او له آریا سره نږدې کیمپ ته به غوښه وویشو. همداراز د کابل ښاروالۍ د یو شمیر کارګرو لیست مو هم جوړ کړی او په رسمي ورځو کې به یې د کار په ځایونو کې ورکړو. جمشید وویل اسلامیک ریلیف موسسه به په کندهار، کابل او مزار شریف کې د 2600 نه د ډیرو پسونو غوښه وویشي. په کابل ښار او څنډو کې په زرګونو داسې کورنۍ شته چې نسمن دي او په کېږدیو کې ژوند کوي. دوی اکثره په تیرو څو کلونو کې له پاکستان او ایرانه راستانه شوي کډوال دي او یا هم د وروستیو جګړو له امله د جنوبي ولایتونو بې ځایه شوي اوسیدونکي. په تایمنیو کې د ببرک چمن د کېږدیو دو تنو اوسیدونکو له دولت څخه هم د مرستې غوښتنه وکړه.
منګه سرپنا نه لرو، منګه خوراک نه لرو، منګه هیڅ شی نه لرو. خدای ته منګه چې زدا حکومت د خشي دا حکومت د خشي من ته یو حکومت ما یې منګه غمونو خورل شو. بچی مې لوچ سره لوچ په خای لوچ رورا دلته منګه پراتاسو. د خدای له تاسو په اله پراتاسو بچی منګه دا قرضه صبر شي منګه لا د ګوري
بېزمه کده بے وسه دی بے روزګار دی نه نه هیڅ شی نه لري. خو دینه مخکې مونږ سره کوم داسې مرسته نه دی شوی دی.
د ژمی پر رسیدو سره د کابل ښار د بے سرپنا خلکو ستونزې نور هم ډېرې شوې دي او ځینې په ځانګړې توګه ماشومان د مرګ له ګواښ سره هم مخ کېدای شي. اکثره دا خلک له دولت نه شکایت کوي چې د دوی د ژوند ښه کولو ته پاملرنه نه کوي، خو دولت وایي له نړیوالو موسسو سره یو ځای په هیواد کې دننه بې ځای شوي خلکو ته د سرپنا د جوړولو هلې ځلې دوام لري.
لستمی بجې کې دونکو لري ستاسو توجه د مهمو خبرونو لنډیز ته راوړم. ورسته به 2019 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه در واورو. خوس د مهمو خبرونو لنډیز دراوړو. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو پر سپارلو د غور کانفرنس په لندن او کابل کې جوړ شي. د تخار ولایت د سری میاشتې د ټولنې رئیس د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هیواد د اتمي وسلو د کنټرول اجرایي چاري خپل صدر اعظم ته وسپارلې. د ایران یو ستر مذهبي مشر پرونو ویل چې ایران به ګواښونو او حقوقي امتیازونو ته چې د رشوت وبلل تسلیم نشي او د خپل اتمي ټکنالوژۍ له حق څخه به تیر نشي. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه پروګرام دراوړو. خو مخکې ترې غه د یوې بریتانوي ډاکټرې د جایزې یا د میډال د ګټلو په حق له راپور لرو. دا له دې راپور وروسته به دا 2019 پروګرامونه دراوړو. قدر من اردونکو د تخنیکی ستونزې لکولم ونه کړی شو چې دا پروګرامونه دروورو خو اول دا مطلب ووري ورپسې به اونیس پروګرامونه دروورو لنډې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د بریتانیا د سلطنتي ځواک د سمندري قواو یوې ډاکټرې ته په افغانستان کې د جګړې په مهال د یو عسکر د ژغورلو په خاطر پرون د پوز یو مهمه جایزه ورکړې شوه. یویش کلنه ډاکټره کیټ نسیبیت د روان کال په پیل کې د افغانستان د هلمند ولایت په مارچي ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ټپي عسکر درملنې ته ورغله او هغه یې له مرګه وژغوره چې له اویا متره لرې غونډۍ څخه ورباندې د طالبانو له لورې د راکټونو او مرمیو باران و. هغه د ملټری کراس میډال له ترلاسه کولو وروسته وویل ما یوازې هغه څه کړي چې مطمئنه یم چې که زه له داسې یو حالت سره مخامخ شوی وای نو بل هر چا به له ما سره همدا کار کړی و. کیټ نسیبیت په عیني حال کې وویل چې دا یې د ژوند تر ټولو ویاړلې ورځ ده. شاهزاده چارلس د پتن وړې ډاکټرې ته د زړورتیا نشان یا میډال د بریتانیا په سلطنتي ماڼۍ باکینګم پالس کې ورکړ. ډاکټر کیټ د بریتانیا د پوسټ په سمندري ځواک کې لومړنی ښځینه افسر ده چې دا موټبر میډال ګټي او د بریتانیا په ټول پوسټ کې لدې پرته یوازې یو بل پوځي ترلاسه کړی دی.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
کمال استورا مال
ایا مقصد در مقصد
استورا نمی نسوی
چندورا یا اولیاتی پیدا
درمو اولا
شاڑا جوڑا
مازیر چاپیر
عزتمن اوریدون کو سلامونه می ومنی دنن خبرونه مو د افغانانو یو داسې دوت ته ځانګړي کړی چې له ډاله پرته نیمګړی سي.
موږ څلور ډوله سارړو یو طرف بل طرف مخته شاته
دا مطلب به زه عمان نیازی او مخفي عزیزی درته وړاندې کړو.
زتمنو اوریدونکو د افغان فولکلور پیژندونکو په وینا اتان د پخوانیو آریایانو ترمنځ په همدې بڼه چې اوس په افغاني قبایلو کې رواج دی معمول وو. آریایي ځوانانو په څڼې په غوړیو غوړولي په څڼو کې به یې غرني ګلان ټومبل په خلاصو میدانونو کې به یې اتڼ کاوه او په ډله به یې سندرې بللې. اتڼ بیلابیل حرکات او ډولونه لري. د افغانانو ترمنځ شکلونه د قبیلو یا سیمو په نامه مشهور دي لکه د زدرانو اتن، د کاکړو اتن، د وردګو اتن، د سلیمان خیلو، اندړو او داسې نور. ځینې چیړونکي په دې نظر دي چې له لویې سره څلور ډوله اتن کیږي خو ځینې شمیر تر شلو ډیر ګڼي. د کوټې پیژندل شوی لیکوال او فولکلور پیژندونکی سیال کاکړی د ډولونو شمیر 15 خیلی. د افغانستان د علومو اکادمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع به راته ووایي چې اتن له کله راهیسې رواج شوی او ولې ورته ملي اتن وایي.
آریایی دوره کې کله چې دلته آریایانو تشکل کړی د نورو تشکیلاتو تر څنګ د اتن کول هم رامنځته شوي دي. ویدي سرودونه په خپلو متن کې اتن ته ګڼې اشارې لري او هغه ځوانان چې اوږدې څڼې به درلودې او په آزاده فضا کې به یې په میدانونو چمنونو کې اتنونه کول او د پښو ګردونه به یې آسمان ته رسېدل. دا په ویدي سرودونو کې په صراحت راغلي دي. نه د هماغه وخت نه په افغانستان کې په افغانانو کې دا اتن را پاتې شوی دی او بیلابیل ډولونه لري. او دا چې ملي اتن ورته ویل کیږي دا په دې دی چې زموږ په هیواد کې ځینې دودونه داسې دي چې هغه په ټول ملت کې خواري دي. نو اتن د افغانستان په لویه برخه کې دود و نو په دې اساس دا ملي اتن بولي، لکه څنګه چې افغانستان د بیلابیلو قومونو او د بیلابیلو سیمو ځینې دودونه او رواجونه ملي شوي، مثلا ملي لباس، دا ټول هغه دي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ دي.
له ښاغلي رفیع به د اتڼ د ځینو ډولونو نومونه هم واورو.
ګډ اتڼ یا برګ اتڼ په کاکړستان کې ورته ګډ امی وایي چې اوس هم دغو نمونې پاتې دي. مثلا د خټکو اتڼ د تورو سره کیږي، ډېر ښکلی اتڼ وي. همداراز د پکتیا د بیلابیلو قومونو بیلابیل اتڼونه دي. د وردګو اتڼ بیل شکلونه لري، په غزني کې د اتڼ بیل ډولونه دي، او په کاکړستان کې د اتڼ راز راز ډولونه موجود دي.
د نارینهو په څیر ښځې هم اتڼونه لري چې ډیری یې له چمبو سره کیږي. په ورو اتڼ کې مشران یې د پیغلو ملګرتوب کوي، خو چې اتڼ مست شي زړې او زاړې څنډې ته کیږي. د پیغلو په اتڼ کې د خولې باجه هم غږوله کیږي. د پیغلو د ناستې یو اتڼ چې ډیر مشهور دی اشترهایی بولي. پیغلې په دغه اتڼ کې د خولې غومبر هم وهي او په ناسته شا مخ او څنګونو ته ټوپونه وهي. د پیغلو د ولاړې اتڼ درې لټه یا اړخوي. بل اتڼ د ښځو او نارینهو ګډ اتڼ دی چې هغه ته برګ اتڼ هم وایي. د خوشحال خان لیسې استاد محمد انور سلیمان خیل چې د اتڼ په اړه تحقیق کړی وایي چې ګډ اتڼ اوس هم کیږي.
خپل د مخ په زمانه کې ما لیدلی دي ښځې هنر به ګډ اتڼ ته ګډې دا د پکتیا، پکتیکا، خوست او وزیرستان او په دغو علاقو کې دغه اتڼونه اوس هم جریان لري، پخوا یې هم جریان درلود.
له ښاغلي سلیمان خیل څخه به واورو چې اتڼ د موسیقۍ کومې آلې ته کیږي، ځانته جامې هم لري که یا؟
د اتڼ د موسیقۍ آلات ډول د سورنا وه یا شپېلۍ ورته وایي پخوا وختو کې، اوس باجه هم ورسره غږوي، دغې سره ډېر مست اتڼونه پې کیږي. د اتڼ جامې پخوا هم یو څه نا څه مشخص وو، او په اوس وخت کې بیا د اتڼ کالي سپین کالي وي او رنګینه واسکټونه لري دوی، ښایسته دسمال دغه باندې ملا تړلی وي، د ځینو یو په لاس کې وي. او پخواني خلک خو دومره نه توانېدل چې دوی داسې مشخصې جامې جوړې کړي، خو بیا هم د اتڼ یو جوړ کالي به هر یو ځوان په کور کې ساتلی وو، یخي به و هغه به تر ټولو ښایسته کالي و، خو یو رنګ به نه و، رنګ رنګ و، نقش به درلود، لستونه هم چون درلود، مټې هم چون درلود، دا د کمیسه شاوخوا هم چون درلود، ګڼ کالي به و، یعنی اوږده کالي به و.
د اتڼ نارې هم بیلابیل ډولونه لري، د پیل نارې، د ورو اتڼ نارې، د ګډ او د مست اتڼ نارې. د دغو نارو او سندرو شکلونه له یوې سیمې تر بلې توپیر لري. د اتڼ د پیل نارې معمولا لنډې وي، سندرماری غړانګ ورسره کوي او د پای مسره اوږدوي، خو په هغو سیمو کې چې د مست اتڼ نارې بللې کیږي د هغو نارو جوړښت لنډیو ته نه دی ورته. لکه پورې په دې دخت لالی تیر شو، زما د سمال یې یووړ، د ده د سمال زما په غېږ کې هیر شو. استاد ګل زمان به راته ووایي چې دا نارې او سندرې څنګه دي.
بازی سندری دیسی مثال امام داسه نمکی سندری و تاوی بایتون دیاغا چه ارتاگی لائی لورتاگی و لسون آراکا وی لس پک نشتا و یا مثال دا سندری دی بیڑای دی واولا پا در پوری وارا یا ما در پوری میکا و بیڑای دی واولا
هنر او کلا پیژندنې ماهران د نڅا او اتڼ د پیدایښت عواملو په بحث کې درې عامل ډیر مهم ګڼي. د دوی په نظر اتڼ یا له مذهبي شاعرو او مناسکو سرچینه اخلي، یا له جنګي دودونو زیږي، او یا د جسم او غرایزو غوښتنه بنیادم نڅا کولو ته هڅوي. د پوهانو په نظر د نړۍ د بیلابیلو ملتونو د نڅاګانو ترمنځ د توپیر یوه لویه وجه دا ده چې د نڅاګانو عوامل بیل بیل دي. تازه اوس به هغه مرکې واورو چې ومان نیازي د مختلفو سیمو له اتڼشیانو سره کړي دي. د دغو مرکو په لړ کې به د نارو او سندرو موجود شکلونه په ترنم کې واورئ.
زه ننګیالی د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ د میری د کلي اوسیدونکی یم. اووه کاله کېږي چې زه اتڼ کوم. د غزنی د سیمې معمول اتڼ داسې داسې ځوانان بېل اتڼ کوي او سپین ګیري بېل اتڼ کوي. سپین ګیري مثلا شاو په مخ ځي، غوږ ته لاس ونیسي، بس هغه اتڼیزې سندرې وایي او بس دا نور سپین ګیري هم ورسره وایي، تکراروي.
راځه په لوړو غرونو خېزو، په زنګنو به ماته وزېړې ګلونه.
بس داسې غړانګې کوي. دغه پرتله سپین ګیرو نه ځوانان نه کوي. او بل څرخی بازان دي، څرخیږي مثلا سنی ما چي
ځوانان وس څرخه،
ځوانان وس علافه بولي، اغا تن کوي چې هغه درې چکی دي او درې اړخه دي، بیا بل رقم تنونه دي چې په دوار خدي هغه دوراني شکل باندې تیز تیز اوري سره.
نوم مې شالم دی او د شمالي وزیرستان د بیرمو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ ده. دغه سات تړه لرم. همیش خو ته اتڼ ډېر کېږي. هغه چې عادي اتڼ کو چې مش په لاجه باندې دوه مخه اتڼ ته وایي، اول چاګه کو، بیا دغه نه ورسته دوه لټه یو خطا یو لټه خوري، بیا بل خطا یو لټه خوري، دغه اول شروع کوي.
تاسو د اتڼ سندرې هم لرې؟
نه، میژ د اتڼ سندرې داس خاص نه لري چې د اتڼ سره وایي، ځکه چې میژ د اتڼ خالي صرف دوه ډلې نه وي، هغه سره اتڼ شپېلې یا سندرې نه غوي.
مشران څډاور اتان کوي،
هغه یو ادي اتان کو، ورو ورو اتان کوي او دوه مخه اتان کوي.
اوس خلک د اکاخیل او اتان ډیر یادای
د اکاخیل اتان خو پرشته هه چې بشلا اتان دی. د میش پسې مکه هه دغه رقم د اکاخیل په رنګ یو بل قسم اتان نه چې دلته د خلک نه کو، هغه بیا دولت داس 15 15 پر شپښ پر نه پر ورځي او سر نه ورته چوي.
استاس خو ته اتان نارېستوي
بل نه داس خلک ست چې د اتان میسته راګار شي چاغه نارې پکې وایي
څډاور نارې
کوي چې هه ورې واخې
زمانوم عزیز الله خزان منگل دی. زمون د سیمه اتن شدای د خوست یو څو تن ځوانان یو ځای تراشی فلسونه سرور کې او اول یو څو سندری کوي. هغه نو ورستا یو ډول وهی وهی تیزی کې کنه یو څو نفر پاتې شه میدان کې چاغا ځون ته ټټ دوه مخی ځاتن کوي.
دا سندری چې وای دا څه قسم سندری
دی؟ دا سندری دی لکه مسری چې کسه ټاپی چې کسه یو خو یو توای بل خو بل ورته وای.
غورځای چې تاسو وای استي دا غورځای سره هم شاید
ورده سیناره غونته د کنه فشولې نه یو چیغه دی خو نووزی څنګه چېغه چوي د نووزی
ته غورځای وکا فکر وکا چې ته پاتن کې دا اوس
مامره ژوندۍ اوسې وروخلې او دا اوس
زه خیر الله جبر د مندزای ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مونږ په سیمه کې هر یو کوم ځون ځون ته رقم رقم اتڼ دي او مونږ خپله چې دی بیا ځون ته اتڼ دی او غره لري. اول غره کوو چې لسونه مو پیر ویر سره ورکړي وي، بس یوه پلوه غورځي کوي، دغه پلوه غورځي کوي، پیر ویر ټافیر سره کوي یو بل سره. نو مونږ بیا اول دا ټپه ته اخلي دا مشران
د پون خو ته مې سترګې وسترګې تو را بولې پون را باندے راغے منگول میں پیور و یور و لگا بولے
سالور ډول سره ورو یو طرف بل طرف مخته شاته لاندې منځک سره د وختان داسټس دی.
زما
مانم اجمال د پکتیکا اوسیدونکو چې کله ډالینه والل شي بیا مشرونه ها شاوکلاری چې برچک شي دونونه ها گاډ واړي په وطن کې دغه څلور ور سره دای چې دوا ور څنګه تا تری او یور مخته ور چرته بس په ولوره چا کې وای بوکشنو ستای ها کښتا او داس خاص نشتا کله کا دنن سبو چې د قیمت نه ندی
سخیداد سروجی دلسوالی مرزق کلی اسیدون کای میمو سیم خو د چرخاتن کی او یو خو خاص ادن کی چې تایوی کې نه خدای اور مخ زی به شوند سپنګیر شې دی بیا چې مخ او شوند دی یو بل سره مسندر سره یای تاسو نو سره ټکای
منم پز الرحمن د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسواله
زمون د سیمه تن خو چدی اوس اول شپګ لاټه دی او شپګونه پورته به ساتشي
اته نو اخر کې 1284 کې 12 کې ټول ډبل ډبل لټونه دي بیاږي کې ځوانان کینی کنه مایدا پکې شروع شي
دا تن سندری هم لري
او تنی سندری هم لري
ته به سندره ماته و
تی تاسو خل را کا وای چاډې مې پټ ټر من لی دینا
بدرګه ته تم
ٹاگے لے لو ٹاگے رستو نرا کا ویلس پا کے نشتا زڑا دیرانا وڑے شیرین لے لو سجادو دیکھاڑے ٹاگے لے لو ٹاگے رستو نرا کا ویلس پا کے نشتا
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی
دا پروګرام قدرمنو دوستانو السلام علیکم به هم دې پروګرام ته ستړي مشي او خرافلی تیره اونه د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې په دې بوچکلی کې وو او دغه ولایت د ښکلو درو او خړونو لیدنه مو وکړه. د دې خیراز سیمې د لیدو لپاره تم کیږو چې د نورو تولیداتو تر څنګ مڼې په ټول افغانستان کې ډېرې پیژندل شوې دي او د دې بوچکلی کلی کې مو د واده د مراسمو ننداره لانه ده کړې چې د نجیب الله زاکر د معلوماتو پر اساس په خو به پکې ډولونه غږول کېدل خو اوس ممکن د امنیتي شرایطو له امله له موسیقي غږولو ډډه وشي. له نوموړي سره یو ځای پکې ګډون کوو.
ودونو کې موږ داسې یو دود لرو په خپل کلي کې چې دوه اغل لرو، یو د واده نه یو مخکې ورځ دغه ده، یو وروسته دغه ورځ موږ خواړه ورته وایو. خواړه چې دغه ناوې کاره وړو هغه جینه چې هلته هغه ڈولی منگ راوڑو نا وی راوڑو هغه تا مخ کله دی خوړی لورز نه لک خرط ورو بیا ورسته به خوړی پورز چې په دغه ګرمه پورز د خپل تریونه کلیوال یا یو پکور دا چې ارتونه پر سوشل کنزیز ډیر چې ارتو رخې سره قبول کړو دا ورزی خو به دا خوړه په خروړل کېدل بیا به خې خال ته پټاره ورکوري او رقم ټوټي به جوړ کړی د خرو غاړه کې درا چوری په دې وې خلک به خوشاله کېدل اوس دې په موټرو کې ورکی کېدل خوړه دا چې کلال ته سو بیا هغه تا ډوډۍ ورکوي دا شای مونږ غونډل ته ورغړو چې کرے یک دو بیا مونږ ته غږې نوې کورس ده هغه ډوډۍ موډۍ را چې ډوډۍ ورسته بیا یو دسمال خو به ګنډې دسمال نو خو دا بازاري دسمال نه دی دا ورکوي بیا به تر ازو بیا دې بیګال خوانه د واده چختان سي دا ډوډۍ تیاروي او خپل خپلوان ادارا غواړي تلو بیا ډوډۍ نه ورسته بیا محفل جوړیږي چې مخکې به ډولونه و خو اوس دا ډولونه بنسوي دي او انډیوالان او ځوانان چې د زوم چې دي په خپل انډیوالان سره پاتې کېږي د لاس سره کوي او د شوبالاګان وي او دغه دودونه دي بیا سبا دپاره د ډوډۍ پروګرام کله همدلته نیول سوی وي اول تاله د نیول سوی کله بیا ټول د ناوې په کور کې یا همالته نیول سوی وي بیا ټول په جمعواري ورځي او ډوډۍ نه وي
خوشحال
نورو سیمو کې په اخترونو او نوی کال کې دا دود دی چې یوې کوژده شوې نجلۍ ته د هلک کور کالي خواږه او نور سوغاتونه وروړي. خو په دې بوچه کې د ناوې او زوم کورنۍ له یو بل څخه دغه ډول بېځایه توقعات نه لري چې دا د دې بوچه د کلي یو ښه دود ګڼلی شو.
اخترونو کې زمونږ دود څه ده، د اختر د سهار چای په مسجد ته په غونډ په جمعواري راوړو او هغه هر څه تیار کړي هغه ته راوړو، هلته اختر مبارکي سره کوو. بیا له هغه نه وروسته مونږ په خپل کلي کې داسې سیستم لرو، د اختر ډوډۍګانې لرو، دوه دوه کوره ډوډۍ کوو. بیا دا سیستم د همدا کلي کې په جومات کې په همدغه ورځ سره برابرو، دوه کوره د ورځې لخوا ښځو ته ډوډۍ کوي او دوه کوره د شپې لخوا سړی ته ډوډۍ کوي. بیا د ماښام لخوا نه وروسته دا خلک چې سره یو ځای کېږي هغه د ښځو ته چې ډوډۍ کړی د ورځې لخوا هغوی هغه خپل کورونه سره تقسیموي، هغه را خبروي. او د بیګا لخوا چې کومه ډوډۍ ده د نارینه وو هغه بیا د مشران راځي او دا خلک په دوه بخشو باندې شي، نیم د یو کره ځي نیم د بل کره چې ډوډۍ وخوړه ده. څوک پاتې کېږي هلته بانډار یا میله کوي هغه انډیوالانو سره او څه بعضې به ځي کورو ته. او کله چې مونږ اختر سره مبارک بیا لغنه وروسته مونږ داسې یو دود لرو چې په د خپل کلی باندې په جمعواري سره راګرځو او د یو له پلرونه یا له نیکونه مونږ ته پاتې یو دود داده چې مونږ یو بل ته هلته چې ځو بیا میوه ورکوو، چې څه یخو ورته راخلو چې د خوراک لپاره وي، بل چې کله راوځي بیا یو قاپ میوه یا بعضې وخت یا هګۍ ورسره یې پخ کړي جوش کړي او یا زوزان یا چارمغز دا ورسره یې هغه د قاپ د میوې په سړي کښې هغه ته ورکوو، هغه ځان سره وړي او جب کې ورا چوکې وړي نه په زور یې ورکوو. دا مونږ ته ډېر ښه دود ده چې له پلرونه را پاتې ده. دغه هګۍ او چارمغز چې ورسره یي دا بیا چې یو ډېر شیرین ملګری یا ډېر خپل وي هغه ته ورکوي او دا میوه بیا عموما ټولو ته ورکوو.
د برات په شپه د دې کلي خلک خیراتونه کوي او جمعه ته یې وروړي او په دولسمه کې هم د کلي خلک سره په ګډه پیسې ټولوي او په دغو راټولو شویو پیسو هم خیراتونه کوي. د دې پوچه د کلي ځوانان په پسرلي کې د والیبال، غېږنیونې، توپ ډنډې او ډبرو اچولو لوبې کوي او په اخترونو کې هم ځانګړي دودونه لري. خو د نوي کال یا پسرلي لمانځل پخوا هم دود نه و او اوس هم په دې ورځ میلې نه کېږي. د پروګرام میلمه ښاغلی ذاکر وایي د ځکه چې د سیمې دیني عالمان په پسرلي کې میله کول ګناه ګڼي. قومي مشرانو ته په درنه سترګه کتل او د هغوی پریکړو ته احترام کول په افغانستان کې ډیره پخوانۍ سابقه لري چې حتی په هیواد کې لویې جوړې شوې جرګې هم د قومي مشرانو او سپین ږیرو پریکړو ته د احترام یوه لویه بېلګه ګڼلی شو چې حکومتونه د همدغو جرګو د پریکړو له مخې جوړ او د هیواد ډیرې لویې ستونزې د لویو جرګو له لارې حل شوې دي. په دې پوچه کلي کې چې څو قومونه میشت دي او په خپلو کې ډېرې ښې اړیکې لري خو که کوم وخت له ستونزو سره مخامخ شي د مشرانو سلا مشورو ته مخه کوي. ښاغلی ذاکر په داسې حال کې چې د مشرانو پریکړو ته د شک په سترګه ګوري او له دې وجې ناراضه ښکاري د خپلې نارضایتۍ د وجې په اړه څرګندونې لري.
کومه ستونزه د کلي له منځه رامنځته کېږي ځکه دا کلي سې دي دوه قومونه یا درې قومونه شاوخوا پکې موجود دي، بیا مشران لري، هغه جرګې لري، شوراګانې لري، د هغو په اساس دغه ستونزه رامنځته کېږي. خو رول لري پکې ډېر، خلک یې مني خو د مجبوریت نه خیانت پکې ډېر ده. د مشرانو په هغه کې د مشرانو کومې جرګې کې وي خامخا یوه خوا چې بیچاره یې غریب وي هغه خوا ځپل کېږي. نه رایه مایه نشته، بس چې چاته د دوی د مشرانو یو هغه ده چې موږ ته به هغه را کوي ما چلغه، مچلغه معنا دا ده که دو کو نفر سره جنگ وکړ او متا ته وای ته بم 2 لک افغانۍ راوړي مات وای ته بم 2 لک افغانۍ راوړي دا 4 لک افغانۍ را مشران اخلي دا چې وخت سره بیا به ماته واک راکړي چې دا دوی وای چې کله یې واک ورکړي له واک نه وروسته که دغه مشرانو هر څه فیصله وکړه ته بې منې که دې ومنله خو دا افغانۍ دی بیا بېرته درکوي خو هغه هم 2 لک پوره نه درکوي دا لمانه ده کې مصرف شوي دی او د کرایه مې کړې دا مې داره خبره کړې ده او بیا یې که دا دې ونه منله بیا نو د دغه 2 لک روپیو نه به ته تیریږي دا نه درکوي دا څه وي
که څه هم خلک کولی شي د ځینو بې عدالتیو په وړاندې غږ پورته کړي خو زموږ د پروګرام د میلمه په وینا چې په سیمه کې روانه ناامنه وزه چا ته د شکایت کولو مجال نه ورکوي د میدان وردګ ولایت د دیبوچی په کلی کې لډیر په خوځخه زده کړی کسان شته او اوس هم ډیر زیات خلک د زده کړو لیوال دي او خوونځیو او په هنتونونو ته ځي
پخوانی خلک هم لسته خو کم دی اوس بیخی ډیر دی او مکتب هم مونږ کلی ته بیخی نږدې ده بیا 100 متره کې قرار لري چې د شهید قاضی ګل محمد د لیسې په نامه سره دی د علاقانو مکتب د نجونو مکتب په جمعتونو کې شته د سیار جماعت کې د جنو لپاره مکتبونه ستاسو تر شپږم سیم په پوري او د سیخاس د جنو لپاره مکتب نست اوس مهال زموږ سیمه چې ضرورت لري اقتصادي مشکلات زموږ خلک ډېر لري او ډېر بیچاره خلک لري وچکالی ډېر وځپل او به بيخي وس په دغه تیرو کلو کې بيخي کم نسولې سرکونه بيخي خراب دي هیڅ د استفادې وړ نه دي چې نه دي چې موټر به لاړ شي کلینیکونه نسته کتابونه هم اکثره ځاو کې نسته خلک په خیمو یا په پټیو په دې ساحو کې د سجایو کې هغه کوي مونږ یو لسه لرو د ډاکټر عبدالوکیل په نامه ډاکټر عبدالوکیل یو غټ شخصیت و چې د افغانستان وزارت وزیر و او افغانستان کې په تیره د مڼو او د انارو د شیانو د انګورو دو غټ متخصص و د هغه په نامه مونږ یو لسه لرو او د دریمه یا څلورمه دوره د فراغت د 12 سم نه هغه کېږي خو د بدبختانه تعمیر نه لري او لسه موجوده ده تعمیر نشته وسم خلک په خیمو یا داس پټو کې سفر ولنه درس وای
زمون ملما زاکر وای کسه هم د هیواد په پوهنتونونو کې د دغه ولایت ډیر محصلان شته او د دې سیمې اوسیدونکو لزده کړو سره ډیر مینه لري دوی له دولت څخه په وار وار په میدان وردګ ولایت کې د یو پوهنتون د جوړېدو غوښتنه کړې چې متاسفانه د دوی دې غوښتنې ته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویل شوی نو له دې وجې د دغه ولایت زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره د نورو ولایتونو په پوهنتونونو کې زده کړې کوي ښاغلی ذاکر هیله من دی چې دولت د سیمې د خلکو دا غوښتنه ومني او په دې ولایت کې یو پوهنتون ورغوي په میدان وردګ ولایت کې شاعران او لیکوالان هم شته ښاغلی ذاکر د هر یوه داسې یادونه کوي
او لیکوالان شاعران زموږ په سیمه کې شته احمد تکل ده او ننګیار ناشنا ده چې زموږ یو وخت کې استاد هم پاتې شوی و د خالد بن ولید په لیسه کې زموږ د تاریخ استاد و کیم بشارت ده هغه هم د پښواک آژانس کې کار کوي داسې ډېر دي بیخي زښته زیات کسان شته
زما سیمه زما مینه پروگرام درنو اوریدونکو د میدان وردګ ولایت د دیبوچی لکلی سره آشنا شو چې د دغه ولایت په کومه خوا کې پروت دی څه ډول پیداوار او دود او دستورونه لري له دولت څخه څه غواړي د ښوونې او بیارغونې چارې تر کومه حده په دې کلي کې پر مخ تللې او نور مسایل که تاسې هم غواړئ چې په همدې پروګرام کې محترمو اوریدونکو ته خپل کلی ور وپیژنئ چې له دود او دستورونو سره مو آشنا شي ستاسې د کلي د موقعیت آب و هوا پیداوارو او نورو ځانګړتیاو په اړه معلومات ترلاسه کړي نو په دغې ټیلیفون شمیرې خپل پیغامونه ثبت کړئ 00 420 11 2 41 15 موږ به ستاسې د پیغامونو تر اورېدو وروسته تاسې ته ټیلیفون وکړو او همداراز کولای شئ چې خبرونه ته لیکونه هم راولېږئ چې پتی څو شېبې وروسته اورېدای شئ خو په لیکونو کې مو لطفا د خپلو ټیلیفونونو د شمیرو لیکل هم مه هېروئ له تاسې سره تر بلې اونۍ پورې خدای پاماني کوم سوکاله اوسئ
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کیسه راته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهوره ده؟
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نور ته ور واوري.
خپل سیمه